احمد شي بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا سلامونه. د کندهار ولایت په سپین پول د کلسوالي کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستاني فوجانو په نشټو کې څلور ملکیان وژل شوی. د سپین بول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیگانو نشټو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیره شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستاني لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بدل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان ښځو او نجونو په وروستیو لګېدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومتولۍ په سرغړونو کې دخیل و. د طالبانو په حکومت کې به سرچینې د استرالیا دا اقدام غیر عادلانه بللی دی. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریځونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیا ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشه د پوځي حضور پر مهال نشته دوله سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې خپل ځواکونه له دې هیواد وایستل. د جرمونو نړیواله محکمه د روان کال په 15 میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي ل قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورسنه سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له شاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت په اړه خبرې روانې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان نن وویل چې په غزه کې د ثبات ساتونکو ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. شاغلی فیدان د دوحې د کلنې ناستې پر مهال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد په اوږدو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنی اورمن تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میتا شرکت اعلان کړی چې د لویو نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میتا ای آی کې متخم کړي، څو د انسټاګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میتا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب، د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون له ګڼو رسنیو سره همکاري لاري وړاندې کړي. د میتا په وینا دغه نوې اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لاري همکارو خبري ویبپاڼو ته لاړ شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اوري. We'll be right back.
تام برلس بچه بانی تکان شروع ولا از تقریبا در دو بچه پری بازدید تکان شروع ولا گرد ملکیانی یاختی سرچه می دیتو ول ملکیانه کوروس و زنانه و مردانه و تله دیچه درک نو معلوم
د کندهار په سپین بولدک کې پاکستانی ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی.
ډیر خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د دې جګړې په اړه مو په خپرونه کې د څیړونکي او خبریال سمی یوسفزي نظر هم اخیستی.
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ فضا ده.
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
د دې خاطره چې باران نه کېږي په بوټو باندې ګردونه زیات دوزي، د دې له امله خاطره د کمپیوټر رامنځته کېږي.
او په دې خبرونه کې
تغمی دا بابا دا ننگاو شال می دا دی پسر با دی خواز وینا دا وطن دا حدیر پسر
دا سندره دا ای آی تکنالوژی پم رسته جوڑه شده. دا سندری څنګه جوړی شي په خبرونه کې به یې واوري. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبان او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشتې له امله په سپین بولدک ولسوالۍ کې څلور ملکان وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي که څه هم جګړې درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی. دوی وای د نشته له عمله کرښې ته نږدې له خپلو کورونو وتلي او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک کې تېره کړې ده. د ځینو کورنیو ښځې او ماشومان تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي ستنېدلي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالب او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیرې شپې له نښتې وروسته چې له امله یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښته، د نښتې عیني شاهدان وایي چې کرښې ته نږدې د نښتو له امله له خپلو کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپلو مینو ته نه دي راستانه شوي. دوی وایي که څه هم اوسمهال نښته نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی. د سپین بولدک د ویش بازار یو دکاندار د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته په ویش کې بیګا شپه له قیامت کمه نه وه، ډېره سخته شپه وه. له یو طرف جګړه وه، له بل طرف ډېره سخته یخنۍ وه. کورونه چې وه خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلي وو، ښځې او ماشومان او سپینګیري ټوله شپه په یخنۍ کې ولاړ وو. ډېر خلک لا هم خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي، ځکه لا هم ویره شته دی چې بیا د جګړه وشي.
د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اجي اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر دوه بجو دغه نښته روانه وه چې له امله یې ولسي وګړو ته زیان ورسېد. نوموړي وویل
تام برلس بچه بانی تکان شروع ولا از تقریبا در دو بچه پری بازدید تکان شروع ولا گرد ملکیانی یاختی سرچه می دیتو ولا ملکیانه کوروس و زنانه و مردانه و تله دیچه درک نو معلوم یو خوا و بل خوا از غاسته چه دفعه نازه ندر لوری.
دغه نښته چې دواړه لوري یو بل په پیلېدو تورنوي، له امله یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د رسمي شمېرو له مخې درې ولسي وګړي وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنیو ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستاني ځواکونو سپکه او درانه توپخانه کارولې او د دوی د هوان مرمۍ د عام ولس په کورونو لګېدلې دي.
تقریبا تر سهاره پورې له خلخال ډزې کولې. په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو. تقریبا د شهیدانو زخمیانو شمېر د ملکیانو اته کسه دی. په دې کې درې شهیدان، پنځه زخمیان. فلحال وضعیت د سپین بولدک ولسوالۍ ده نورماله دی، حالت فلحال عادي دی. او جګړه پاکستاني لورو شروع کړې وه خو دوی خپل پراحد ونه درېدله او جنگ نه ودرې ټوله شپه ډزې کولې. افغانانو راغورځول ملکي تاسیسات یې نشو کړو.
خو د سپین بولدک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په بیګانۍ او نښتو کې څلور ولسي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یوه ښځه او یوه ماشومه هم شامله ده. په سپین بولدک کې ځینو روغتیایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د دوه کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. له کرښې بلې غاړې ته د چمن یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې درې ملکیان ټپیان شوي. د دواړو لورو چارواکو ویلي نښتې د جمعې په شپه ناوخته پیل شوې خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی برید یې کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف ویان مشرف زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستاني ځواکونو بی دلیل ډزې کړي. خو له دې وړاندې بیګا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې پاکستاني ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. دا نښتې په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول. داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربند په دوام هوکړه شوې. له دې وړاندې د تیرې نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی وو چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پهیي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې، خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنې ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ویرت کړي او د پاکستان نامنې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیبو. سمی یوسفزی چې نیوزویک او ډیلی بیسټ خپرونو ته همداراز سی بی ایس خپرونې ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي، د خپل ژوند لویه برخه په پاکستان کې تیره کړې ده. دی په دې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بې باورۍ داسې کچې ته رسېدلې دي چې هره شیبه ممکن د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشي. د ښاغلي یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وایي په سپین بولده کې لومړی پاکستاني لوری ډزې وکړې او اسلام آباد وایي افغان طالبانو برید کړی. دا حمله چا کړې او څرنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ فضا ده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالي ځلې کېږي یا د خبرو اترې ځلې کېږي، هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي، چې له امله یا د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغسې یو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ایز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسفزی صاحب، دغه زړونه چې تاسو وایي ډک دي د دواړو خواوو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ، هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرتابه په کچه زړونه ډک دي؟
دا په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې ښه نوم نه لري، افغانان ترېنه شکایت هم لري او هغه د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي، بیا الف نه یې پورې افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدله چې په تېرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی، هغه راځي زمونږ افراد وژني او افغانان چې دي یو په ډېر به احترامي سره د نمک حرام لفظ ورته استعمالوي او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته د خلکو کې هم غوسه شته ده، خو پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کړکېچ ګڼي. خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او زیان سبب ګرځي.
یوسفزی صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رد کړل چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو له استازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوئ چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړو لورو ترمنس؟
زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک دې وکولی شي چې هر څومره یو بل سره په کړکیچ کې وي، په عملي جګړه کې وي، یو بل باندې بمبار کوي، په جګړه کې وي، هغوی دې یو بل سره هر ډول دروازې وتړي، دا خو امکان نه لري. خو البته حقیقت دا ده چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوي وو، د طالبانو هیات هم ورغلی وو، د پاکستان هیات هم ورغلی وو، او په دې باندې تاکید شوی وو چې دا خبرې به پټې ساتل کېږي. خو دا خو نه شي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي، یو څه وخت لپاره تم کېدلی شي، یو څه وخت لپاره همدا فضا به وي، خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کېږي او دا نور هیوادونو ته رسیږي. لکه اوس تاسو ګورئ سعودي عربستان هم بالاخره چې ډېر طالبانو سره ښه روابط نه لرل، خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیات ریاض ته وغوښتل، ترکیه هم پکې داخل شو، او قطر خو پخوانه په دې معاملو کې وو، نو کېدای شي په آینده کې نور هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. خو متاسفانه څه چې ډېر ځورونکي دي، دواړه طرفونو ته اشتعال یا د یو بل خلاف غوسه زیاته ده، او دغه جګړې کله کله ودرېږي، خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو، د مشرانو، د ژورنالستانو، د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري.
نړیوال فشارونه شته د دې کړکیچ د حل لپاره؟
زه فکر کوم چې یو حد پورې په دواړو باندې زیات دي، خو دا څه ډېر زیات مستقیم فشار نه اچول کېږي، ځکه چې طالبان داخلي چې مونږ د فشارونو پروا نه لرو. او کله چې مثلا دا اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پرېکړه وکړله د دې لپاره چې نرم دریز وښيي چې مونږ د افغانستان ته د حکومتي موادو وړلو لپاره دروازې خلاصوو، دا د پوز دریز نه و، خو د سیاسي حکومت نرم دریز و، خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته وویل چې موږ ضرورت نه لرو. متاسفانه دواړه طرفونو چې کوم مذاکرات کار دي، هغوی یو کندهار ته ګوري او بل جی ایچ کیو ته ګوري، له دې امله داسې یو تصادم حالت رامنځته شوی ده.
خبریال او د چارو کتونکی سمی یوسف زی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیاتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخت زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پر لپسې وچکالۍ کرنه سخت زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری، د شنبې په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالي یو ډېره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسېدلي دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډېر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږه د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پرېوځي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي. او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ د وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جوماتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جوماتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جوماتونو امامان باید د جمعې له لمانځه وروسته خلکو ته د استسقا د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته او د ماسپښین له لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کرنې سکتور لپاره یوه لویه ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. له ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامداره کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. له دې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 13-15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال کوم چغلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا ازادي راډیو .com کې اوري. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو .com ته ورشي دا خو راپورونو متن پکې لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو .com کې پیدا کولی شئ. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویري راپورونه ترلاسه کولی شئ. نور ډیر په زړه پورې مطالب تاسو په ازادي راډیو .com کې ترلاسه کولی شئ. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک د جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مو هم په خبرونو کې درلود چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. د دې تفصیل هم په ازادي راډیو .com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. پخوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی و، اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونې په دغه وروستۍ خبري برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو په زړه پورې مطلب له تاسو سره شریک کړو. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څرنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیش دی. دا ازادي راډیو ته وویل له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورو چې دا سندرې څرنګه جوړوي او دا څرنګه سندرې دي.
کش پیدا دسمبر واوری بادونا
یخش پیرا دسمبر واری بادونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا یخش پیرا دسمبر واری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای ای یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای ای یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي ښاغلي اندېش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو شعر یا یو غزل یا یو سندره وال کمپوزیشن جوړو بیا په ما کمپوز لاري مثلا یو دې برخه کې چې میوزیک کې پویږي هغه د اډیو باندې کار کوي ارشاد خالق دې زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته په یای باندې بلابل غږونو کې مثلا د غږونو پر کوي خزا او خزي کې یا د نرینه کې نو بیا لا یو رسته سر او تالی کتل کیږي نو بعد لا هی بیا مثلا گرافیکی باندې ترازی نو دا دا سیلندر پروسه
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څوک اسان بوختوي ښاغلی اندېشوي
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلورې له پنځه کسان پکې کار کوي
نوموړی زیاتوي چې په ای آی کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي
که هغه اډیو برخه وي میوزیک برخه وي یا مثلا ډیزاین برخه وي ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري خاص پلیټفارمونه لري ځینو کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي په ځینو کې به مثلا کلنی ګډون کوي ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر د هر کار په سر تا نه مثلا فیس اخلي
لکه ښاغلی اندېش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي ده راته وویل
ستونزې خو دغه دي په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډېری سایټونه نه شي اخیستی مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوبر کوم عواید هم راځي په بل ملک کې به یې ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بېرته چې تر موږ راځي هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او دا مشکل لال شي
د یادونې ده چې عمر اندېش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی عمر اندېش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوبه کړي
دا شیان بند شول د بندرونه د محفلونه نو اوس موږ چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي
ای یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو زده کړې پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي له ای په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کیږي
بلا مود سکون بر سفتا مو امام بر کبلا مود سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر سر تو می د بابا دنن او شال می دادی پسر بادی خواز وینا د وطن د حدیری پسر بادی خواز وینا د وطن د حدیری پسر حس کمی پاله تو ولا رودا می پزنگون بر تور سر زر
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شنوغ لاسته ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. تاسو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشه سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دي هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره تړلی مثال د خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپوپټوسس چې دی د حجروي تنظیم شتوي یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروټین د لبندۍ کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا ډلبندي کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه سیس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د بیولوژی اجسامو جوړش سو او اساسي دندې موږ وویل چې د پروټین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروټین او شهم په ترانسپورټ کې او د ویسکولیز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروټین او شهم انتقال لپاره ویسکولیز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته راځو بل جوړښت چې دی د سینټروزوم په نامه سره یادیږي. سینټروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سینټروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سینچولونه لري چې دغه سینچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سینچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلفو نباتاتو ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې دی شین رنګه پلاستیجونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دي مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې ده هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي. او بلې کروموپلاست چې دي هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د مځکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري. مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی کښېښه وسې دوی په چشي باندې د لومړی چې په لیکوپلاست بیا په چشي باندې اوړي په کروموپلاست باندې اوړي دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په چشي کې په خزان کې ژړیږي چې دا هم په چشي کې لیکوپلاست دي او وروسته په چشي باندې اوړي په کروموپلاست باندې اوړي. او همدارنګه که چیرې موږ کچالو ته په نظر کې دوی چې دي هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي او کله چې دوی آزادې هوا ته دغه رقم د ډېرو مودې دپاره کښېښه وسي په شین رنګ اوړي چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوړي. ورپسې راځو هسته ته. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسیږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولیږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده. یعنی ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینې شیان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هسته تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دی چې هستوي تیزاب په دوا ډول ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ایسي خواصو لیست په خو ار ان ا خپل ځان ته مشخصه دنده لري چې اساسي دنده یې دی چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتي سیستم تشکیل پیغام رسوي کله چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی. دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایدونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هسته د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دې هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري. د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې د دې پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې یې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي. او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي. او دې چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې دی سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکي چې د دې کم حجره چې د هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دغه کوچنی مګر دی د مترکه چې ده یو مګر اوجدای او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري. پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دی او انزایم لري. او گلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخرانی برخه که دری پشتنی لرو لومری پشتنه ده هستوی پلازما پا مکمل ده سره تشریه کری. دویم پشتنه ده سایتوسکلیتون سر اولدن ده سر ترسی. او دریم پشتنه ده ده حیوانی او نباتی حجو ترمز توپید سشدی. سستول تو جسخه نری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو لاسته ولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ استاسي درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل له ځان سره ګرځوي چې وایي وینه چې ده هغه د اسي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی. یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنې دوی ټوله کوم اسي خواص چې دي هغه په وینه باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې زموږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. و کېدای شي که مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډیری یو شمېر ناروغ کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي د دې په ارثي خواصو کې هېڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایو به پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومانو سره هیڅ توپیر ونه ولري عین روغ سالم ماشوم به واوسي یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنې نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډیر دی په هغې کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه وي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکحول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه للونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې خالص اوسي یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنی دوی چې دی د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس چې د دې دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کروم دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دی د یو نقطه کې اور بس راوستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به ګمیټونه چې کله انتقالي یعنی د مور او پلار چې کله ګمیټونه انتقالي ژوند اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوړي یعنی جوړه کیږي خو لومړی چې کله دی ګمیټونه استي کروموزومونه شمیر نیمه کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوړي همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لېږدول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه نه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرمه کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښتوي. ورپسې راځو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفتونه دي. مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي، مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې وه یوازې دا نه، ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوه چې لومړي ځل دپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتوني ګل چې وو سور سپینې لومړي نسل کې چې کله سره تزویج کړل، دا دویم نسل چې کله لاسته راوړي ولیدل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو، کم نسل چې لاسته راغلي هغه ګلابي رنګ درلودې. په دې سره د دا ثابته کړله چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وه یو پر بل باندې دا سور سپین غالب شوي نه وه، چې دې ته د نیمګړې بارزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم منځنۍ بارزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو. یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړی، اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو، یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص، دوه دانې چې ګلابي وه هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص و، یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه، او یو یې چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص و. یعنی د دوی کم تناسب چې داسې وو نسبت هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین وه، یو پر څلور یې سره وه، او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودي، چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي، ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دي. ورپسې راځو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو. علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسي، چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو، د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې اے بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیږي. ورپسې راځو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډپلوېټ دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي، یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده، یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا چې دی فرق په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکې چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي، او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي، او کچیر وای ورسره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري، چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې. ورپسې دا وه چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه وه کروموزومونه وه کروموزوم زموږ په جوړښت کې څومره اغېزه لري، یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این اے جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله، چې خپله کروموزوم د ډي این اے څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این اے تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای سیمر څخه چی جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یې چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، نیمګړی پارزیت واضح کړئ. او اخرنۍ پوښتنه ده، د جینز تعین کېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.